السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده. مليحه میر ساده مو د مشال ریډیو د مسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه رورولي او پام ته ولرو. په اول خبرونه لا ظفر خان اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د خبریالانو ټولنې د رسنیو د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی حیات پریغال بیګا وسلوالو بیولی دی او نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 لویو قوتونو ډیپلوماټان د ایران د اټمي تړون د عملي کولو په موضوع غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خبریالانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست پرون په اسلام آباد کې د رسنیو د ازادۍ تحریک شروع کړی دی. د اتحادیه مشر افسل بډ مشال رډیو ته ویل په رسنیو بندیز د حقیقت د پټولو په معنا دی او د رسنیو تر پوره ازادۍ به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بډ زیاته کړه د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای په 9 د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او بیا به د پارلمان مخې ته احتجاج هم کوي. د پاکستان خبریالانو دا تحریک داسې محل شروع کړی دی چې په دغه هیواد کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو اتحادیو او د حقونو تنظیمونو په اسلام آباد کې د مشال رډیو دفتر تړل، په جیو ټی وی بندیز او د ډان ورځپاڼې د ویش او خرڅلاو مخې ته خنډونه د اندېښنې وړ بللې دي. پاکستان یو نړیوالې ټولنې تور پورې کوي چې پوز او استخباراتي ادارې پر رسنیو د محدودیتونو تر شا دي. خو د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حیات پریغال کورنۍ وای نوموړی بیګا ځینو وسلوالو بیولی دی. د حیات ورور زرخان نن مشال رډیو ته ویل په ساده جامو او د پولیسو په وردی کې ملبوس وسلوال په ظفر آباد کې واقع د هغوی کور ته ورننوتل او پریغال یې په زور له ځانه سره بوتلو چې لا هم ورک دی.
لاس دولاس کافان پولیس ولاوی دغه جنازه ورسره سال ور تین زکا سان په پرایوټ ور دی سی وی اس دروازه پاینه وی تا کا ولی توس کوټه تا خاطلې سیرونا نا تا بولټی نا یو والل کینی زادی اس کی والا یو زی تا کری وا یاد شو وو ځوان ورارینا وی فلورم وو سرا وای تام با ولی پانا با دی دی اس کی آیا ترا بوتلی ویس کی لیا پاتا نا لایگی.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ځلی مشر ظهور افریدی ویلي چې حیات دوی نه دی نیولی. بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ وغړي چې د شروع پر ورځ په کراچۍ کې نیول شوي ول پرون خوشی شول. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد قان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوي وو چې عباسی له عین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي نو ځکه د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته یې نه اهله کوي. یو انتخاباتي افسر هم د نوموړي د امیدوارۍ کاغذونه رد کړي وو. عباسی پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل اوس به د قامي اسمبلۍ له 350 و 500 حلقې کاندید وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کړ. په کورما کې سلګونو ځوانانو د ووټ په اړه د آگاهی کمپین پیل کړی. د زده کوونکو او فعالانو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته یې ویل انتخاباتي امیدوارانو د پیسې یا مراعات نه اخلي. په پاکستان کې ځینې کاندیدان د خپل انتخاباتي کمپین په وخت خلکو ته ډالۍ او آن پیسې ورکوي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا غیر قانوني کار دی. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو ټاکنې د جولای پر 25 کېږي. د شمالي وزیرستان استوګن وای د دغې ضلع په یو شمېر ځایونو کې د زنانو لپاره پولینګ سټېشنې یا خو نشته او یا هم لرې جوړې شوې دي. په دغې ضلع کې د قامي اسمبلۍ په 48مه حلقه کې د 20000 څخه زیات د زنانو ووټونه رجسټر دي. د سیمې یو استوګن دلبرجان وای دا ځل د نارینهو ترڅنګ زنانه هم غواړي په لوی شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د میش فیمل چې کې مې د میش په شی وړي چې وشي خو بد قسمتي دا ستو چې ځنې ایریا شه د پولینګ سټېشن نه دی ورکړې. میر مچ خل ایریا چې کې مې پدا شه می یو پولینګ سټېشن نو د نورا کې لا کا دو ډېر لا کې داسې دی. می لوند ذکر خل دغه سي مثال ده په دا وجه د زنانه ووټ د 10% وشه 10 نه 5 نو کېږي.
د شمالي وزیرستان د ټاکنو افسر رفیق خان مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې د زنانه استادانو د کمی له وجه د غستونز مخې ته راغلې ده چې د حل په موخه د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته د ګام اخیستو ویلي دي. تاسو مشال رډیو ته خوږی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي. د شورا منشي امین الله امین الدین مظفری بیګا مشال رډیو ته ویل د سولې بهیر له سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برخمن دی. د زیاته کړه په دې لړ کې لیدلوري بدل شوي دي. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي په وروستیو کې یې د سولې په اړه له پاکستان سره هم په خبرو کې کافي بدلون لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم پرون په خبری غونډه کې وویل اسلام آباد هڅې کوي چې له طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. طالبانو لا په دې موضوع څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه. نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د پنځو لویو قوتونو ډیپلوماټان په 2015 کال کې د ایران سره د شوي اټمي تړون په عملي کولو غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې په غونډه کې د ایران له اټمي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته په دغې موضوع خبرې وکړي. په غونډه کې د برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس د بهرنیو چارو وزیران د ایراني هم منصب جواد ظریف سره ترمنځ ملاقات کیږي. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران له اټمي تړونه د وتلو او په دغه هیواد د بندیزونو اعلان وروستو دا لومړی ځل دی چې دا مشران په خپلو کې سره راټولیږي. د ایران خبری ایجنسۍ ایرنا تر مخه له غونډې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکایي بندیزونو د اثر د کمولو لپاره د اروپایي اتحادیې اقتصادي اقدامات ناکافي بللي دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یې اورېدلی شئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپۍ او په 1.35 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ 80 پیسې او په 3.30 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ 80 پیسې او په 2.30 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 2 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غړي حیات پرغل کورنۍ وایي چې د بېګا راییسې لادرک دی او ځینو کسانو له ځان سره بېولې دي. معلومات درکوو، د شمالي وزیرستان ضدي اوسېدونکي د زنانو د جدا پولینګ سټېشنونو غوښتنه کوي.
عوام دا اپیل کوي چې زنانا د پورا په هر کلی کې په سپریټ بلډینګ کې یو پولیس سټیشن پکار دی چې زموږ د زنانا 77,000 ووټ چې کوم دي دا چې ضایع نشي.
د جلوزو کډوالو په فانی کیمپ د باډي ځینې بې کوره کورنۍ هم په راتلونکو انتخاباتو کې د رایو د سهولتونو مطالبه کوي. مزاحیه پروگرام پام کوا هم لرو.
او کنه نن سبا دو قسم خلک شته، یو قسم انتخابات و تدریگی د خلقو د خدمت د پاره او بل قسم بیا ودریگی د جیبونو د دک دک د پاره.
هفته وار پروگرام رور ولی به هم را سره واوره. لا مشال ریڈیو سره پاتیشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غړي حیات پرغل کورنۍ وایي چې د پرون شپې راهیسې لا درک دی. دوی تور پورې کوي چې خواوشا 12 کسان چې دوه ښځې پکې شاملې وي د په زوره له ځان سره د کور نه بېولې دي. د پرغل وروڼه وایي چې ځینو کسانو پکې د پولیسو جامې هم اخوستې وي خو پولیسو د هغه په لا درک کېدو کې له لاس لرلو نه انکار کړی دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان و سدون کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دے پیشے پر لحاظ را فارماسیسٹ او دے پشتین جغورن غرزنگ چا بگ جڑای حیات پر غل چکم یوا میاشت مخش دے دوبای ناخ پل کور دیر اسمیل خان زفر آباتا را غلای وان تیرش پای والا سنی میں بجے زن وصلوالو کسانو چپکش زن دے پولیس پا وردیکش ملبوس اور سرا دویش جناحان وی دے کورڈا پا زبردستی استالا یا تر اوسا پورے بے درک آدائی دے حیات پر غل یورور زرخان دے مشال ریجو پر رابطے دے دغے پیشے او دے حیات پر غل دے تشتولو حال پا دارنگ بیان کن
اللہ دولا سکاسان پولیس بولاوی دوشت زیناوی ورسارا سال اور پینزا کاسان پا پرائیویٹ وردی شیوی اشتے اوال دائی دے دروازے سینوی آتا کاولی پوس کوٹے تا خاتلی دروازان پا خلوص آکڑلا دیا سیرونن آتا بولتین آئی ووالل تینی زیادی استی والا ایو جی تاکری با یاد شو وان دوان ورائی ناوی پلورم وان سارا وی تامبا والی پانا با دی دی استی آیا تارا بوتلی دویس کے لیا پاتا نا لائگی
دی اسلام آباد نا دیر اسمیل خان تارا پلیارے دی حیات پر غل مرشر ورور ناصر خان دی خپل کم کی ورور پا تشتا ولو بے درا کاکا ولو سمرا غم جن خاپا دائی دائی چویائی واروائی زنے
فوج بندے دو سارا پولیس واپ دا بندے دو نقصان ہو رہا سے دو نور واس میں نشتا ویلے چھے پاکستان بادشاہی دو زنش جنگ جدائی ور سارا وہ زو پخل زون پہ ٹراول کیا وہ زون تو یور ور کا وہ ویلے زب اس من کے احتجاج بھی بادشون ہوں تن بھی آئیوں احتجاج سی شامل آو شو دونے بھی آئیو سول پہ احتجاج سے زدارا ہو ویلے چھے دے مو دے کور دا یو لارے ٹیم وکانا دا باتیر تبالے دلا نن دا باتیر دے منا ختم کری
پداغا بارکش میں چپ ڈیر اسمیل خان کش دے پولیس دے ضلعی مشر ظہور افریدی سرا تماس ونی آغوی وویل چپداغا پیشا و دے پرغل پا تشتولو بے درکا کولو کش دے پولیس فور سرتیری ملوث نہ دی
پولیس نہ اوچت کڑے پولیس کو چوچت کی تر نہیں لے رہا اوڑی پولیس پہ کم ضلع پولیس کو 24 گھنٹے نہ زیاد ساتھ مجسٹریٹ پیش گئی پولیس چوچت کی بیا پولیس کو شو کئی نا پولیس کو پٹاول ہے نہیں
بل طرفتا دے پشتین ژغورن غورزنگ پیاوڑی مشر ڈاکٹر سید اللہ مسعود ویلی دی چھ دے غورزنگ سنگشتیون لیا ملگری دے پرغل دے رخوشی کولو دے پارا پا ہر برید لیا حد ور اوڑے دلائی شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټ په هیواد کې د غیر اعلانیه سینسرشپ او بندیزونو پر ضد کمپین پیل کړی دی. دوی پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل د رسنو تر ازادۍ پورې به هلو ځلو او احتجاجونو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې رسنۍ د سخنی کال له پیل راهیسې له بېلابېلو بندیزونو سره مخامخ دي چې په اړه د رسنو او د حقونو خوندیتوب نړیوالو ټولنو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان امنیتي ادارې په رسنو د محدودیتونو لپاره تورنې کړي دي. خوپاس په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. په دې موضوع رپورټ اورو.
پرون د زیارت په مازیګر د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه د اسلام آباد په شمول د مل په ټولو پریس کلبونو کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړو. د یاد ادارې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د مل په پریس کلبونو کې نه صرف تورې جنډې ځوړندې کړې بلکې دا ورځې د تورې ورځې په حیث هم ولمانځلا.
جب هم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی
چکل دوی د صحافت د ازادۍ خبره کوي نو دا ازادي دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي ځکه چې دا یې حق دی چې ورته معلومه چې په ملک کې څه روان دي. په رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وی چې اولس د رښتیا نه خبريږي. نو د زیارت د ورځې نه چې په ټول ملک کې کوم تحریک شروع کړي دې ته د صحافت د ازادۍ تحریک نوم ورکړي. په 9 جولای به د ډانو ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کمپونه لګو. د هغې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوو او خپل دا کوششونه به تر هغه وخت جاري ساتو تر څو چې دا بندیزونه ختم نه کړي شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلی ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکخ فرات الله بابر هم د اسلام آباد په پریس کلب کې شوی د صحافت د ازادۍ تحریک کې موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا د انتخاباتو کال دی او د میډیا ازادي ډیره ضروری ده. که چیرې حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي منصفانه وي نو بیا به میډیا آزاده پکار. میډیا آزاد نه ده. دا درست ده چې مارشل لا نشته لیکن زما په نظر کې یو کو شوی دی. بظاهره کو نه ښکاري لیکن هغوی داسې هر یو شی کنټرول کړی دی. په صحافت باندې پابندی ده، په سیاست باندې پابندی ده او سیول حکومت چې کوم دی هغه بے دست و پا دی. په یو صحافتی ادارې باندې چې حمله وي هغه دې هر صحافتی اداره دا وګڼي چې دا حمله په هغه ده.
د چهارشنبه په ماښام په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ یا آی ایم ایس مشر عدنان رحمت ویلی ول پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. دلته وخت پر وخت نه صرف مطبوعاتو سره کارکوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروستۍ خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې دیارلس خبریالان وژل شوي دي.
پاکستانی ډیلی ټایمز رسپانې په هیواد کې رسنو ته په ورپی خستونزو اداریا لیکلی چې پکې راغلی د بیان د ازادۍ نړیوالو تنظیمونو نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیکونه استولی دي. په لیکنه کې راغلی د پاکستان سیاستوالانو ته هم په دې موضوع د غبرګون ښودل پکار وو. په پاکستان کې رسنۍ د روان کال له پیل راهیسې له فشار سره مخامخ دي. ظفر خان معلومات راکوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د پاکستان پر نگران حکومت باندې د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو نړیوالو تنظیمونو فشار راوړی دی چې له ټاکنو وړاندې خبریالانو ته داسې فضا جوړه کړي چې پکې خبریالان او رسنۍ په آزاد ډول خپل کار وکړي. په دې لړ کې تېره اونۍ د بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیکونه لیږلي دي. اداریه لیکي په پاکستان کې رسنیو ته دا ستونزې یوازې ټاکنو نو تا د پوخخ په لړ کې نه بلکې په نورو برخو کې هم دي. په اصل کې سیاسي مشرانو ته هم په کار وای چې په دې موقعي په دې اړه یادونه کړې وي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې هغه سیاستوال چې مشهور دي او زیاتې رای اخلي په خپل منځیو شخړو کې اخته دي او دوی رسنیو ته د ورپی خستونزو په باب لا جوت خبرګون نه خي او همدا لامل دی چې حقیقت ته پر رسیدو کې رسنۍ د مشکل سره مخ دي. اداریه زیاتوي رسنۍ هم باید د قوت د اداره کولو لپاره داسې یو منظم سیستم ولري چې پکې د ټولو لپاره یو شان ضابطه اخلاق او رهنما اصول وي او ټول ورته ژمن وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې اغلته د راتلونکو انتخاباتو لپاره انتخاباتي هلې ځلې په زور او شور سره روان دي او نارینه او زنانه دواړه غواړي چې پوره پوره برخه پکې واخلي او د خپل ووټ استعمال وکړي. خو د ځایي خلکو په وینا د زنانه او د پولینګ سټیشنونو د کمی له وجې دوی اندېښنه لري چې د زنانه ووټ به ضایع شي. دوی غوښتنه کوي چې د ښځو لپاره د نږدې او جدا پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شي. لسیمینه د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د ملک د نورو برخو په سیر قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې هم خلک در روانو عامو ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره چمتو شوي او د قامي اسمبلۍ یوې څوکۍ ان اته څلوېښتم لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد حیثیت سره تر څلوېښتو پورې امیدواران مخې ته راغلي. د سیمې خلک وایي چې الیکشن کمیشن په هره سیمه کې پولینګ سټیشن قائم کړي خو د تیرو وختونو په څیر دوی اندېښنه لري چې د زنانو ووټ یا رای به بیا ضایع شي ځکه چې په ډیرو کلو کې د زنانو پولینګ سټیشن نشته او لرې پولینګ سټیشنو کې به میرمنې خپلې رایې کارولو ته زړه ښه نه کړي. دلبر جان وایي دا ځل سیمه کې نارینه او زنانه دواړه غواړي چې خپل رائے پورا پورا وکړوي.
میش په نارت شه دور د الیکشن ته ټوټل خال چې کوم د ډېر فایشمان دی خاص کر د میش فیمیل چې کوم دي میش پښی وړي چې وشي خو بد قسمتي دا ستو چې ځنې ایریا شه د پولینګ سټیشن نه دی ور کړی. میش مچ خل ایریا چې کوم ته پدا شه میش یو پولینګ سټیشن نو د نورا کې لکا دو ډېر لکه داسې دی. میش لوند ذکر خل د غاسي مثال دی په دا وجو د زنانا ووټ د 10% وشای 10 نه چې 5 نو کېږي الله نسی.
مامور جان دا وړوي چې کدا سړو ممکن نوي خو د زنانه او لپاره نږدې پولینګ سټیشن پکار دی.
خل د غواړي چې زمونږ کوم رسم او روایت دی ادا وایي چې هر کلی کې یو میل پولینګ سټیشن پکار دی، کم از کم فیمیل خو په هر لحاظ سره سیپریټ پولینګ سټیشن پکار دی. ځکه چکه مونږ ایگزامپل ورکو تپی ویلیج کې یا پنغر ویلیج کې کوم ته زنانا پولینګ سټیشن دی اډوستانه، چې په یو بلډینګ کې زنانا هم ووټ کاسټ کی او مردانا هم ووټ کاسټ کی. اویرنس یا نه دا غل دابا لک ټیم اخلي. عوام دا اپیل کوي چې زنانا د پورا په هر کلی کې په سپریټ بلډینګ کې یو پولینګ سټیشن پکار دی، چې زمونږ د زنانا 70,000 ووټ چې کوم دی دا چې ضایع نشي.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان الیکشن افیسر رفیق خان نو پختل، نو دوی وویل چې د زنانه او استادانو د کمی له وجې دوی مشکل لري، ځکه چې د کمو زنانه او استادانو یا ښوونکو ډیوټۍ لګولې هغې کې هم زیاتره لا نه حاضریږي. او د لړکې د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته یې د ګام اخیستلو ویلي.
20 پولینګ سټیشن لپاره فیمیل سټاف سیما کوم ټاکلی و، پریزایډینګ افسر او اسسټنټ پریزایډینګ افسر 52، هغه کې صرف 20 حاضری دي، 32 غیر حاضری دي. ریټرننګ افیسر ایجوکیشن افیسر ته دا آرڈر ورکړ چې دا سسپینډ کړي.
شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن مشرانو په وینا د قومي اسمبلی یو څوکۍ ان ای آتا سلوختم لپاره ټول رجسٹرډ شوی ووټ 2,04,215 دی، چې پکې 2,05,015 د زنانه ووټ رجسٹرډ شوی. او د لپاره شمالي وزیرستان کې ټول 161 پولینګ سټیشن ټاکلې، چې پکې 40 د زنانه او 25 د نارینه او 98 سټیشن د نارینه او زنانه شریک دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د زیارت په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نن صدر راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي منشور وړاندې کولو په وخت ویلي که د حکومت موقع ورته بیا میلاوه شوه نو د دیامیر باشا ډیم جوړول به یې لومړیتوب وي او په لکونو خلکو ته به نوکریانې ورکوي. د ګوند مشر شهباز شریف وویل چې د تعلیم، صحت، بیروزګاری او آی ټي په شعبو کې به کار کوي او خلکو ته به کورونه هم ورکوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریاله اورو.
د مسلم لیگ نون صدر شیبا شریف په لاهور کې د خپل ګوند منشور وړاندې کولو په وخت سیاسي ګوندونو ته درخواست وکړو چې د ټول ټاکنو په سی په دیامیر باشا ډیم سمدستي کار شروع کړی شي. دوی وویل چې د دې ډیم نه به 2.5 میگاواټ بجلی ترلاسه کیږي. د ده په وینا کې د دې جوړولو لپاره د غونډ ملک نه مونږ چنده هم راټول کړو، نو انشاءالله مونږ به یې کوو او که الله وغوښتل نو زموږ ته سره دا لوس دی چې 15 کالو کې دا ډیم نشي جوړېدی. زه به غلط بیانی نه کوم، خو دا ډیم کېدی شي چې شپږ 8 کالو کې مکمل شي، خو 15 کالو کې به دا 80 یا 90% مکملېږي. او که د ړومبې ورځې نه پرې مونږ کار شروع کړو نو دا به مکمل شي. د منشور په حواله خپل خبرو کې شیبا شریف زیاته کړه که ګوند ته د حکومت موقع ترلاسه کیږي نو د صحت کارونه به غونمل کې خوروي، په هر سکول کې به ټیکنیکل او هنري زده کړو سینټرې جوړول کیږي. د مسلم لیگ نون صدر په وینا چې غونمل کې به د ولس لپاره ښه ترانسپورت هم معرفي کوي. دی وایي که د ملک عام سړي ته معاشي ازادي ورکول دي نو د اعتماد وړ او پایداره پبلک ترانسپورت به په ښه نرخ ولس ته ورکوو او د ملک معیشت، سکول، کالج، پوهنتونونه او کارخانې او پیداوار به دې سره ډېر مخکې سي. ډاکټران، نرسانې، فیکټري مزدوران، زده کوونکي او استادان به په وخت خپل منزل ته رسي. نو پبلک ترانسپورت په اړه موږ نور د 15 کالو کې کار کوو او په 4 صوبو کې به یې کوو. د دا هم اویل چې په لکونو خلکو ته به د روزګار موقع ورکوو، خلکو له به کورونه جوړو او د آی ټي شعبې ته به وده ورکوو. سرګری په اړه شیبا شریف اویل چې دې لړکې به هم کار کوي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په کار کې به توندوالی راوستی کیږي. د سیاسي ګوندونو انتخابي منشورونو په اړه سیاسي چارو کارپوه سید علی شاه وایي سیاسي ګوندونه همیشه د انتخاباتو نه مخکې دعوی کوي، خو په کار داده چې په هغه وعدو لوزونو عمل هم وکړی شي.
ما په فکر که مسلم لیگ نون دی که نور سیاسي ګوندونه دي، په کار داده چې دوی کم وعده د خلکو سره کوي یا کم منشور چې دوی اعلان کړی دی، که هغه تحریک انصاف دی، که هغه پیپلز پارټي ده، که هغه مسلم لیگ نون دی، دا ټول سیاسي ګوندونو ته دا په کار دی د عوامو سره د ولس سره چې کومې وعدې دوی کوي په کار دادی چې دوی پر هغه باندې عمل وکړي. ولې که دوی عمل وکړي نو پاکستان له ستونزو راوتلی شي.
هر سیاسي ګوند د انتخاباتو نه وړاندې خپل منشورونه ولس ته وړاندې کوي او د هغې په بنیاد اقتدار کې راتلو لپاره ووټونه غواړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کورمه په صدې کې غنو ځوانانو د ووټ پاړه د آگاهی د یو کمپین پترس کې لاریون کړی دی. په پرونی لاریون کې د سازمانونو او ټولنو ځوانانو خلکو ته ویل چې له نوماندانو د پیسې یا نور مراعات نه اخلي او د هر نومان انتخاباتي پلان ته په کتو د رای ورکړي. دوی د ښار په مرکزي سلور لاره کې د رای په ارزښت ویناګانې هم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کور میں پسداخار کے دزدہ کون کو اتحادیو فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور سہارا ویلفیئر آرگنائزیشن مشارانو د زیارت پورز پیوالاریون کے پرسیمی خلقو غگ وکڑو چپراتلون کے انتخاباتو کے خپل ووٹ لخر سولو سانو ساتے. د سہارا ویلفیئر آرگنائزیشن مشر محمد فاروق مشال لڈیو دوائی پٹول ٹاکانو کے چوکے د گٹل لپارا حلتا زنی سیاسی مشارانو اور گندونو پخکارا د ووٹ اخستو بازار گرم کڑے دے نو پام اکڑے چسوک د خپل زمین سودا لچا سر اونکڑی.
کینڈیڈیٹ او خپل یو طریقہ کار دی اغا سٹوڈنٹس پنامی باندې اغا د جماعت او د محلی او د امام او د غریب او د کونډې پنامی باندې رتویږي اغا ته پیسې ورکو شي د جماعت او مدرسې ته پنځو کال کې اغا نه وي او کله د انتخاباتو وخت نشي
د فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن یو مشر سید راہی مشال لڈیو توائی کا سو گواڑی چپسیما کی ترقی او بدلون راشی نو دخپل رائے لسم استعمال سرب اصل او حقیقی نمائندگان مخی ترازی.
میسج مدا غد چیر د ور سکم د خپل ضمیر د پیسو بند نه شکړای خرد او سکم کینڈیڈیٹ تو ست درسی اگو تو چ داوی تو سر د مو د پنځه کال لپار کوم پلاننګ یاغه مو ته پیښ کاغه نه بعد تو ست مو ور د کو کاغه سره پلاننګ ووټ ور کا پلاننګ ور سره نو ووټ میا ور کا کینڈیڈیٹ وی لور د چوک ته خوښ جج کا صحیح کا جج کا کوم تو سره تعلیم د کا شي حقوق د کا شي صحت د کا شي اخته ووټ ور کا.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو توای کله هم پټو ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي نو پکار ده چې موږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنکړو.
کور دے تمو زمیر سره استعمال کو خپل زمیر په مطابق چړی دي د سوي ته ایجوکیټډ وي ته مې پیاوې نو مو د څه کاس مخته بوزو د لاسو کولو کې کومې مو مې نګون یو سنټرون تیر شوی دي دا خو مو د پاره څه نه دی کړي خو اوس په کور دے تمو د څه کاس رواني سو ته غاډي مو علاقې د پاره
د پاکستان ټول ټاکنه د راتلونکي جولای پر پنځشتم تر سره کیږي. د انتخابي دفتر تر مخه د کور مې په پنځه څلوېښتم حلقه کې د ټول ټاکنو لپاره شپږ څلوېښت کسانو کاغذونه جمع کړي ول چې پکې د دریو مسترد کېدو او د پنځو لخوا خپل کاغذونه واپس تر اخستو وروسته هلته د مقابلې اته دش امیدواران مخې ته راغلي دي.
د پاکستان حکومت په 2018 کال کې د نوخر په جلوزو کې د کډوالو کیمپ ختم کړ خو هلته اوس هم د باړې ځینې بې کوره کورنۍ پرتې دي. له دغو کورنو څخه د ځینو غړو پرون مشال ریډیو ته وویل له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې ورته په کیمپ کې د ووټ ورکولو مرکزونه پرانیزي. دوی ویل نشي کولی چې خپلو کلو ته ورشي او هلته ووټ ورکړي. موږ د دې خلکو د غوښتنې په اړه له انتخاباتي کمیشن سره په خبرو نتوانېدو. په دې موضوع رپورټ اورو.
دا کډوال کال 2009 راسی په جلوزو کیمپ کې میشتي خو کال 2018 کې په قبایلي سیمو کې امن پسې کېدو وروسته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا کیمپ ختم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه کډوالو خیر خیګړ لپاره کارکونکي فدا فریدی وویل چې 50 کورنۍ داسې پاتې دي چې یا خو خپل خپلوانو سره د کورونو په ځمکو مسلې دي او یا د غریبۍ له وجې نشي تللی. سید محمد افریدی وایي چې څنګه کال 2013 کې ورله پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي او دوی خپل رائے اچولې و. وایي چې اوس هم دغه سي تنظیم ورته وکړي شي. یو بل تن حاجی محمد افریدی وایي چې ووټ ورکول غواړي خو لا تر اوسه د دوی مسلې نه دي هواري شوي.
مسلمان تقریبا 10-12 سال مسلمان یو غریبان غټ غټ تکلیف مخکري او رواني وبوتا یو کیلومتر یو نیم کیلومتر سره په اوبو سره مزل کوي کنه. موږ د کاندیدانو د وجه چې اوس موږ تر دې ووټونه رانه غواړي زموږ په داسې ټینګې په کار نه راځي او اوس زموږ د پاره روان دي منډه راته راوي چې موږ ته ووټونه راکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره رابطه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به واره بیا الله ظفر خان نوو.
د پاکستان د خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین اب جرنالیست پرون مازیګر د رسنیو د ازادۍ تحریک شروع کړی دی. د ټولنې مشر افسلبرټ وای د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پر لټ وهي او د دردي وروستو به د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې دا غولزنګ په داسې وخت کې پیل کړی چې په دغه هیواد کې رسنۍ له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ته په ټاکنو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې. د های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوي و عباسی له آیین سره سم د صادق و امین شرط نه پوره کوي، نو ځکه به د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کوي. عباسی د قومي اسمبلۍ له 53مې او 55مې حلقې څخه امیدوار دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی حیات پریغال بیګا وسلوالو بیولې دی. د حیات ورور زرخان وای په ساده او د پولیسو په وردیو کې ملبوس وسلوال بیګا د دوی کور ته ورننوتل او پر پریغال یې په زور له ځان سره بوتلو چې لا هم بېدرکه دی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وای حیات پریغال دوی نه دی نیولی. په کورمه کې په سلګونو ځوانانو د ووټ په اړه د آګاهۍ کمپین پیل کړی. د زده کوونکو فعالانو سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته یې وویل له انتخاباتي امیدوارانو د پیسې یا مراعات نه اخلي. او نن په ویانا کې د ایران د ډیپلوماټانو د نړۍ د 15 لویو قوتونو کوم ډیپلوماټان غونډه کوي. ټاکل شوی ده په غونډه کې د ایران له اټمي تړونه د امریکا د وتلو وروستو په دغه موضوع خبرې وشي. په غونډه کې د برتانیا، چین، فرانس، جرمني او د روس د بهرنیو چارو وزیران د ایراني هم منصب جواد ظریف ترمنځ ملاقات کیږي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران له اټمي تړونه د وتلو او په دغه هیواد د بندیزونو تر اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې دا مشران په خپلو کې سره راټولېږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د افتوار پروګرام رورولي. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی چې د بلجیم په اړه دی. تر دې پس بل هفتوار پروګرام پام کوه هم لرو. امان الله ناصر تاسو لپاره جوړوي. راځي چې ورته وګورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلجیم کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یا وختونو کې خوږې او ترخې خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. بلجیم د اروپا یو له وړوکو هیوادونو دی. دا هیواد له څلورو هیوادونو سره مځکنی پولې لري چې په هغوی کې فرانس، لوکزمبرګ، جرمني او هالند شامل دي. بلجیم همداسې له شمالي بحرې سره ساحل هم لري. بلجیم لکه څنګه چې د مځکې له پلوه وړوکی هیواد دی خو آبادي یې نسبتا زیاته ده. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو له مخې د بلجیم ټول آبادی دا وخت څخه کم 1.5 میلیونه ده. په بلجیم کې هم د اروپا د نور هیوادونو غوندې د بیلابیلو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز ادارې د معلوماتو پر اساس د بلجیم د ټولې آبادۍ 4.5% عیسویان دي. په بلجیم کې د هغو خلکو شمیر د هیواد د آبادۍ څخه کم 10% دی چې پر مذهبونو باور نه لري. خو تر عیسویانو وروسته په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې د هیواد د آبادۍ څخه کم 6% جوړیږي. په بلجیم کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. کاری اختر محمد صادق له تیرو شاوخوا یولس کالو راهیسی په بلجیم کې میشت دی او هلته د خپل کاروبار ترڅنګ په جومات کې امامت هم کوي.
زه نیک مرغه چې کله راغلم دلته بلجیم ته نو دلته د افغانانو ټولنه وه چې هغوی سره مخ شوم او بیا په هغه وخت کې مونږ یو مسجد جومات راونیولو جوړ مو کړو. نو بس هغه جومات سره خوا کې اوسېدلم بیا د هغې نه لاړم یو بل شار ته چې هغې ته شار لروا وایي. نو تر اوسه پورې هلته ژوند کوم. دا اته کاله وشو، دوه کاله په بروکسل ښار کې وم.
کاری اختر محمد صادق ویل چې دوی ته د خپل مذهبي مراسمو ادا کولو په لړ کې هیڅ خنډ هم نسته، بلکې مرسته ورسره کیږي.
مونږ ډیر په ښه طریقې سره سرته رسو، مخالفت نشته د دولت څخه نه د بلجیم، او مکمل مونږ ته ازادي ده. پنځه وخت لمونځ ورسره، د اختر لمونځونه په تراو کې ختمونه، د روجې په میاشت کې افطاری، همدغه سید پښمنی پروګرامونه ټول مونږ جوړو، ډیر په خسته او ښه طریقې سره سرته رسو.
نموړي وویل چې هلته په تیر کړي وخت کې کله هم داسې نه دی ورسره سوي چې یو چا دی د مذهب ته پټیټه کتلې وي.
زه تر اوسه پورې هیڅ بد خاطره د بلجیم د حکومت یا د عام خلکو څخه نه لرم، ځکه چې د ټولو افغانانو نه زیات زه د دینی چارې مخ ته وړم، خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلی چې په هغې کې موږ ته مشکلات او یا داسې ستونزې پیدا شوي.
کاری اختر محمد صادق وای خوږه خاطره یې دا ده چې د ده په وینا له ښه چلند څخه یوه کورنۍ متاثره شوی وه او اسلام یې قبول کړی و.
یوه کورنۍ چې یوې پلار وو، یوې زوی وو او مورې، دوی زما په لاس داسې مسلمانان شو چې ما یو کارواش ترېنه اخیستی و چې د هغه کارواش معامله ډېره په ښه طریقې ورسره ما چلولې وای. نو دغه خلک زما د دې معاملې نه ډېر خوشحاله شو. نو ویل چې تاسې مسلمانان خو ډېر ښه خلک اوسئ، بیا خصوصا تاسې افغانان ډېر ښه خلک اوسئ، څومره ښه معامله مو موږ سره سرته ورسوله. نو هماغه و چې ما بعضې کتابونه ورکړه او هغوی مطالعه کړه او هغوی سره زما خبرې چې کمې کېدلې د دین په حساب باندې، نو الحمدلله بیا هغوی ایمان راوړو او مسلمانان شو.
حاجی امین باوری له تیرو شاوخوا دروشت کالو راهیسې په بلجیم کې میشت دی. دی وای هلته د مذهب په وړاندې هیڅ مشکل نه لري او په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم ادا کوي.
دلته د مذاهبو د عقیدو پراخه ازادي ده او هر څوک آزاد دي چې خپل دینی، مذهبي، کلتوري او د مناسبات او مراسم په سم او صحیح شکل باندې اجرا کړي. لا ته دولتونه کومک او مرسته ورسره کوي چې دغو چارو ته سمه رسیدګي وکړی شي. په هماغه افغاني او پښتني دود باندې، په اسلامي دود باندې دا ټول مراسم پر ځای کیږي.
حاجی امین باوری وای په تیرو کړو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې یا کله هم چا مذهب ته سپکاوی نه دی کړی، بلکې د ده په وینا برعکس مرسته ورسره کوي.
تاسو لپاره په اسلام سهولتونه ایجادوي چې تاسو کولای شئ خپل مذهبي مراسم پر ځای کړئ او د هغو لپاره یو ځای او بنا جوړ کړئ. نو هیڅکله داسې نه دی پېښ شوي.
بلجیم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې داسې ناوړه پېښې رامنځته شوې دي چې زمواري بیا سخت دریځو اسلامي ډلو منلې ده. حاجی امین باوري وای د بلجیم حکومت داسې پېښو ته یوازې د یو جرم په سترګه ګوري او داسې نه کوي چې په اسلام او یا مسلمانانو پسې وتړي.
په اسلام یا په مسلمانانو پورې کله تعلق نیسي یا اړه پورې نیسي، هغه د تروریزم او د بنیادګرو هغه کړنې دي چې کله نه کله پر تلویزیون راشي، کله خبر خپور شي، کله دغسې، خو هغه هم دولت کوشش کوي چې دا خبره د دې لپاره چې تفرقه دلته ایجاد نه شي د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ، نو هغه ډېره داسې پیکه کوي چې هغه ته د جرم یا د جنایت په سترګو ګوري، نه داسې چې یو قوم پورې، یو قبیلې پورې، یو مذهب او یو طریقت پورې دا وتړي.
نوموړي وویل چې ځایي خلک یې نه یوازې مذهبي مراسمو ته درناوی کوي، بلکې کله ناکله ورسره پکې ګډون هم کوي.
کله زموږ په مسجد کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا تعداد زیات شي، نو په مسجد کې ځای نه وي، خبره ته تاسو وزرو دوه وزرو کسانو ته ورسېږي، او زموږ مسجد مثلا د 2500 کسانو لپاره تعداد دی. نو بیا موږ د کوڅې د خلکو څخه هیله وکړو چې موږ راځو دا کوڅه بندوو یا په کوڅه کې بریږو. نو هېڅ کله مخالفت نه دی شوی. څو لا په ډېر ورین تنظیم باندې او دا منلې ده راځي بیا وینې را سره زموږ د اختر کاسی و ډوډۍ یا کوم دغه چې چای چې مو ترتیب کړی اسره چې مو جوړ کړی هغه کې ګډون را سره کوي را سره ناست.
انجینیر حضرت سادات له تیرو شاوخوا 30 کالو راهیسې په بلجیم کې میشته. نوموړی په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي
په بلجیم د اساسي قانون پر اساس باندې په مجموع کې و مذهب او دین دوی په رسمیت باندې پیژني او حتی له دغه دینی مذهبي مؤسسو سره هم دوی د دولت د لارې تکي مرسته کوي. یعنی بلجیم دولت چې دی په خپله یو بېطرفه دی د دین په حساب باندې. خو دغه دینونو او مذهبونو ځینې چې دي چې په هغه جمله کې اسلام هم دوی دوی په رسمیت پیژني او د اسلامي ټولنو سره او د اسلامي مؤسسو سره دلته چې په بلجیم کې دوی مرسته کوي.
دی وای په ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په مجموعي توګه یې کوم توپیری چلن نه دی لیدلی.
افراد په نو کېدای شي چې ښه چلند ولري، افراد کېدای شي چې بد چلند ولري. نو خو په افرادو په انسانانو په اشخاصو پورې اړه لري. خو داسې چې عمومي دا فکر وي چې په دې خاطر چې نو ته ګواکې دا خپل عقیده پالې یا مسلمانې یا خپل هغه دین عقیده پر ځای کوې او تاسو سره د مخالفت وسی داسې مثال زنه لرم. خو د افرادو په حساب نه خو مخالفه وخت راځینو چې یو څوک درته په دې حساب باندې بد ګوري. خو عمومي پالیسي د خلکو عمومي په دفترونو کې مثلا دا ډول روحیه نشته.
انجینیر حضرت سادات وای دا خبره ورته د نه هېرېدو ده چې د بلجیم حکومت ورسره د یو جماعت په جوړولو او پرانستلو کې همکاري کړې و.
هغه ورځ خو نو نه هېرېدونکې ده کله چې 2010 کال کې یو پیښه وسوله چې موږ مجبور شولو چې باید وهم مسجد یا جماعت څوک افتتاح کړو جوړ کړو. نو په هغه ځای کې مو چې د بلجیم د دولت او د دې ادارو هغه همکاري او کومک ولیدی او ومولیدل شي چې ډول خنډ مشتنکې متوجه او حتی کوشش یې وکړي چې دا کار مو ژر ترسره کړو. ځکه چې روژه را روانه وه په هغه کال کې نو تر روژې یو دوې درې ورځې مخکې مو هغه جماعت افتتاح کړی. دا زموږ لپاره ډېر زما لپاره شخصا یو ډېر لویه او د خوشحالۍ خاطره.
بریالی ویاړ له شاوخوا شپږو کالو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. دوی وایي هلته د زیاتره لویو مسلمانانو هیوادونو د خلکو خپل جماعتونه یا اسلامي مرکزونه دي چې په آزاد توګه پکې خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نو دلته په نږدې آر وړو کې غټ ښار کې یو دوه جماعتونه یې اکثره بیا داسې په نومونو سره یادېږي چې د عربانو جماعت دی او د مراکویانو جماعت دی او د ترکانو جماعت دی او مثلا د افغانانو جماعتونه دي. نو زه فکر کوم دلته خو نورمال لکه څنګه که موږ رسیدګي وکولی شو په هر ښار کې جماعت شته او خلک خپل لمونځونه کوي. البته دغه د لاسپیکر یا د اذانونو مسایل پکې نشته. نو ښکاره جماعتونه دي، لمونځونه پکې روان دي، اخترونه لمونځونه دي، جمعې لمونځونه، روزانه نور داسې ټول مراسم پکې ترسره کیږي.
بریالی ویاړ وایي داسې کیږي چې ځینې مسلمانان د بلجیم خلکو ته مشکلات جوړوي خو د ده په وینا ځایي خلکو کله هم دوی ته څه ستونزه نه ده جوړه کړې.
مسلمانان تک مسلمانان یو بل سره ستونزه پیدا نه کی. ما تر اوسه پورې داسې نه دی اوریدلی چې د بلجیم د خلکو د خوانه یا د نورو داسې ټولنې د خوانه چې هغې غیر مسلمان ټولنې دي هغوی د مسلمانانو مذهبي مراسمو ته یا د مسلمانانو مسایلو ته پسپکې کتلي یا د دوی ته کوم مزاحمت کړي یا دوی ته کومه ستونزه جوړه کړي. البته اکثره موږ مسلمانانو خلکو ته مزاحمت کړي د شپې تر ناوخته غونډې کوي یا په جومات کې شوري.
انجینیر حضرت سادات وای د د په فکر د اروپا د پرمختګ یو لامل شایده هم وی چې په دې ټولنه کې برداشت ډیر زیات دی او یو بل ته غوږ نیسي.
یو بل سره زغمی او دغه ګډ ژوند د دوی فکر کوم چې د دوی دغه د پرمختګ یو اساس زمدار شي چې دا چې دوی د ګډ ژوند ته یو بل احترام یو بل زغم ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. نو زما افغانان ته دا پیغام دی چې د هر ایدیالوژي چې د هر فکر د هر ژبې د هر قوم د هر سیمې چې یو بل سره وزغمی او راځي چې یو بل سره وزغمو.
حاجی امین باوري وویل په پښتنه ټولنه کې باید د هغو عناصرو حوصله شکنی وسی چې ځوان نسل د مذهب پر نامه تشدد ته هڅوي.
زموږ د ځوان نسل په روزنه کې تر ټولو لومړی او اهم رول چې لوبولی شي او لوبولی دی تر اوسه پورې محراب دی. زما د محراب د چلوونکو یا هغوی چې په محراب کښېني وو د محمد علیه السلام د کمبلی پر سر باندې ناست وي، د هغوی څخه زما هیله دا ده چې د تشدد څخه دی و مینې ته، محبت یو بل ته د منلو او د زغم درس او هدایت وکړي. دا دین باید د دغه ډېر ترینګلتیا او د دغه بنیادګرۍ څخه راووځي، او دا باید دغه زموږ محراب یې کولی شي چې دغه چاره ترسره کړي.
بریالی ویاړ وایي په اروپا کې ورته معلومه شوې ده چې په پښتنه ټولنه کې د زغم ډېر کمای دی.
زمونږ بدبختیانې دا دي چې کله مونږ نورو خلکو سره یا نورو سیمو ته ځو، هلته د خلکو منفي عادتونه یا منفي کرکټرونه زر اخلو، ولې په مثبتو باندې یا فکر نه کوو یا یې نشو اخیستی یا هر شی چې دی. دا زمونږ ستونزې چې دي، دا تر ډېره پورې د دې بیس یا د دې اساس چې دی هغه د زغم او د برداشت مسله ده چې په مونږ کې ډېره کمه ده.
کاري اختر محمد صادق وویل په ټولنه کې ستونزې له بې صبرۍ پیدا کیږي، او د ده په وینا پکار ده چې په هر څه کې له صبر څخه کار واخیستل سي.
موږ دوی ته دا قناعت ورکوو چې صبر خوشی دی، صبر تاسو حاصل کړئ په مانځه سره، همدغسي په تلاوتونو سره، همدغسي په نیکو اعمالو سره، په وظایفو سره دا کوئ، نو بیا انسان صابر جوړیږي. نو کله چې انسان صابر شي او صبر ورته الله پاک ورنصیب کی، نو بیا قناعت هم کوي، او بیا د زړه نه حسد او کینه او بغض او هر شی وځي، او بیا نیک طرف ته او ښه طرف ته او ښې لارې ته مخه کیږي.
د خبرونې ګډونوالو وویل د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي، او هغو خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تلو لارښوونه کوي. د مشال رادیو دا ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ګرانو، په پردی دسترخوانونو را ټولو او په بیگانه بسکوټونو برید کوونکو، پردی جنډې په لاس کې او پردی نارې، شکردین زنده باد او کمردین مرده باد په خلو کې اورېدونکو، دا دې را ورسید ستاسو یار ګورګین مرچکه چې په الیکشن کې ولاړ دی د حلقه ان ای 420 نه. هو فلال خو ولاړ دی که د چا خواهش دی چې د ولاړ نه کینم او د ناشتې نه پریوزم، نو دې راشي خبره به سره وکړو. دوه ورونه درېیم حساب، څلور ورونه پنځم کتاب، اته ورونه نهم کباب، او ورسره شربت او ګلاب. د انتخاباتو نظاری دی ټول په الیکشن کې ولاړو. ماوی ولی دا زه د چانه کم یم؟ جلالو پر دیسی ولاړ دی، کمرو دیسی ولاړ دی، نو دا په ما باندې څه شوي دي؟ شکر دی خوله لرم، تقریر کولی شم، دروغ ویلی شم، قسمونه کولی شم، ولی به خلک ووټ نه راکوي؟ او کنه نن سبا دو قسم خلق شته، یو قسم انتخابات ته دریږي د خلکو د خدمت د پاره، او بل قسم بیا ودریږي د ګیډې د لته پت د پاره، د جیبونو د ډک ډک د پاره. او د مزی خبره دا ده چې د دې دوهم قسم خلکو سره زنده‌آباد مرده‌آباد والا بیخي ډیر وي، جلسې غټې وي، جلوسونه یې مست وي، ځکه چې لوډ سپیکرونه نغمې او ډانسونه هر څه پکې وي. د دې نه وروستو بیا روټۍ چای او بسکټ هم بسیاره وي، او دغه رنګه یو ممبر چې لوړ او لاندې یې کنکشنونه ښه مضبوطه تړلي وي. پوهېږوس که نه چې لوړ او لاندی کنکشنونه ترنگ ترل کیگی؟ لندین برابر کرده ده نوی اسمبلی ده باره نوی شیروانه او کراکولی جوڑه کرده نورشی شورشو مستر غمبر او ده تو تکو بربر تا.
غمبر صاحب، مونږ تاسو ته ښه راغلی وایو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تھینک یو. خود به ښه راغلی راته وایې. آخر انتخابي امیدوار یم، څه د ټیپرو دکاندار خونه یمه کنه.
زه ستاسو حال کې این ای 420 ته تللی وم. خلکو ویل چې دا غمبر صاحب خو مونږ پیژنو هم نه، او ته په انتخاباتو کې ولاړې.
ډیر ښه سوال موکو. ځینې خلک په انتخاباتو کې د ګټلو دپاره ودرېږي، خو زه د ګټلو دپاره نه یم ودرېدلی.
یو دا سړی بې سوای، نو بیا څه دپاره ودرېدلی؟
د خرڅېدلو دپاره توتکو. زه خو ولاړ د کېنستلو دپاره یم. ځینې خلک د کامیابۍ نه پس ته خرڅېږي، او زما د کامیابۍ نه وړاندې لا ډېر ډیمانډ دی. او کنه
څه مطلب؟
د څلورو پنځو امیدوارانو سره خبره روانه ده چې هر یو ښه آفر راکړو، بس د هغه پاکې به کینم.
یو دا آفر به څنګه وي؟
یاره، یو آفر راکړی دی، وایي د الیکشن فیس چې دې جمع کړی دی هغه، دوه ځله چې دې ووټرانو ته دالو کړایي راوړې ده هغه، هغه سل پوسټران درې بینران چې دې جوړ کړي دي هغه، او هغه د الیکشن کمیشن تر دفتر پورې چې د رکشې کرایه او بیا تر خپل کور پورې د ټیکسي کرایه رانه والا، او زما پاک کې کینه. او ها، وای کما وګټله، یو دود پتی چای او یو چرغه به هم در باندې وخورم کنه.
نه نو ته اوس کینی،
دماغ می خراب ده. هغه بل ډبل آفر راکړلو، وای دا اختر دوی جوړې کپړې، واسکټ او ښې زورورې پیزارې پر بالا. دې ته مې لږ داسې یو ځلې نیت خراب شولو چې مال کینم، خو بیا مې بېرته انکار ورته وکړل.
نه نو تا د کېنستو دپاره کوم آفر ورکړی دی؟
زه داسې ژر آفر چېرته ورکوم؟ اوس خو لګیا یم یو څلور پنځه جلسې جلوسونه کوم، د محلې ټول لغړیان او پوډریان ملګري کوم، چې څومره زما جلسې غټېږي، د زنده آباد او مرده آباد نارې ډېرېږي، هماغومره به قیمت پورته کېږي. ساده.
نه نو ته ماته دا ووایه چې دا خلک به ستا جلسې لولې راځي، اخر ته څه کمال لري؟
نه ته بیا ماته دا ووایه او رپورټرې چې دا د چا جلسو او جلوسونو ته چې خلک ورځي هغوی څه کمال لري؟ زمون خلکو د هر چا جلسو او جلوسونو ته ورځي، خو شرط دا دی چې څه چای پاڼي څه غوښه او بریاني پکښې وي. او تا ته معلومه ده چې د بیکاره او بېروزګاره نه په کور کې عزت وي، نه په کلي کې څوک خیرخوا. دغه جلسه او جلوس لا ښه وي، سونارې ووي، روټۍ او چای پر دوی تاوان کی، زړه خوشحاله کی او راځي خپل کور ته.
نه په جلسې کې بیا زړه څنګه خوشحاله کیږي؟
اوس ضروري ده چې زهره خبره درته وکړم. نه ته جلسو او جلوسو ته نه ځې. یو خوا ګانې وي، بل خوا ډانسونه، او بیا رنګارنګ رنګونه او مخونه. مڼې چې د اویا کالو په تبریز چټک له ډانس کولی شي، د اویا کالو په زورداري د مال اچولی شي، نو بیکار او بېروزګار ځوان خو دا کار ډېر په شوق کوي کنه.
نه نو ستا په جلسه کې خو نه ډول شته، نه گانا بجانا، دا ستا جلسې ته به خلک ولې راځي؟
ای ساده اگه خالی او فارغ او رزی بیا زماوی چه دنورو نه جلسوی نه جلوس نه چایوی نه پتنوس نه دیگوی نه دیکچا نه پلیتوی نه چمچا آبیانو پا اگه او رز جلسه کیگدم سزیر دا سر ولدو جلسو کو بس فورن ما خام تافر لگ نور لورشی تلیفونو نرا شروشی یو وی زما پاکی کینا اگه بل وی زما پاکی دست بردارشا
نا نو توس کی نیکلا
بس لگ انتظار نور دا خلق دا خلائی مخلوق خبر کئی زیم پتا مناسیم که دیشی جدی خلائی مخلوق سر رابطوشی کنا
یو 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 دا خلائی مخلوقی بیاسوی
یار تو تکو خو ریپورتر ایس کلیندر خونه زان دمر ساده ما چوا او ساده وی چی دا خلائی مخلوق پچا نظر شی اگه که غایی کمیخا که ووت وی که نوی بس خام خام امبر شی بس مونگم دا اغوی پتا مناستی نو
نو سا اغا بستا ملگرتی او کی
اللہ مالک دی تو تکو چی دا دمر خلگو پسرون دست شفقت ایخه دی زمونگ بام وار راش مونگم دا دوی بچیو چی دا اغوی باپ دی زمونگم مای باپ دی چی هر سر اتوائی پسر سترگو بی منو وی سمنو مونگ دی منو اگره پا تادی نسریگی شمله پا مالگ نترویگی دا صبر برخی خوگی دی او ریختی خبری ترخی دی
ای تا دارا تو آیا چستا چا منشور شتا چا پوگرام لره
تو تکو دلتا منشور چرت ده دلتا دستور چا منله ده چا پر پروگرام عمل کرده ده زما منشورم صدارنگ ده ویلا ایلا طول زما بسم الله خطکی غلا اکو بکو تین تالکو وڑه وڑه لعرب بیاتر لکو سوی می راغلی پتر پکو نیپ پسی ده سرد تو پکو یو ورزی ونی اتر سنکو همی کشکی تر بنکو بیای بیر تر اپری خود پنا دکو پس روش نونو تکو کت پر کتو
نا تما تا داو ویا چه تعلیم دی سو دی التا پا پوستر خودی دا دنیا طولی دگره لکلی دی
یار تو تکو لکنی می کیار جه ادم اخه چه پاسم بلی کی ناس دی دگره خلاغوی سر همشته معمولی کلی سو که تا پوز کهی زم پا میترک که دری زلی فیل شویم ما انجینیرینگ ام بی بی اس پی سی اس طول اولی کرو ما وی شکل خومی متاثر کن نده او نمی سامل ده انسانانو ده راشه که ده ایشی پا دی دیگری خلق رانه متاثرش
وی وی پاک خدایا چی تا انجینیر نه داکتری دی نده کرده نو بیا دی پا خپل پوستر باندی سنگلی کلی دی کچاونی ولی
کمال که تو تکو وایو بدی نسی اگه چینی ولی دی آگوی چرت پا جیل کی دی یاد دی نشی سمر دو نمبر دیگرانو والا نایلش ولو بیرت بال نش ولو بوسم پاسم بلی کی ناست
دا سوک دی او مای گاڈ خلائی مخلوق
هلو
علیکم مبارک شتا زمون پا لیست کرا این شوی هم صادق شوی هم امین شوی
او تینکیو سر ده مطلب داده چیز دالفنامه ده پار شیروانی و قراقلی واقلما او تینکیو سر تینکیو دیر مربانی دخدای پامان خطو تکو دخدای پامان زدر نلالم
او تا دارا توه چی تا دا چا پاکی کنی
ولی کنم خاوری با کنم اوز با طول زما پاکی کنی او که سوک نکینستل پا سر با اخری سوک او کینی با ٹک ٹک آو
نو گرانو خامخا پلی نونو کی ولارو ترانو ملگرو وای واسکت تیری او کرک مر نو راشی چی منگم ده خلایی مخلوق لمن اونیسو که دیشی چی سنی تران شو ده اسمبلی میمبران شو او بیا وزیران شو بیشک دی بی درک لکلی او خانان شو رازه داشی او بی کورا و بی خاندان او رکشوه ناسته پا ستودیو کی روه زنگ او ترین ازدکی ده اسمبلی درنگ
ممبر وام څه سولي وام سړې مې ستا د پاره په کمبه ختلې وو ستا بیرغې لګوي لاندې راولوې دی په اسپتال کې دی څه په وکما
پرېږده مڼې چې شهید شي د خلکو ووټونه به راشي سیمپتي به راشي بس خورکې ته دعا کوه وای د زهیرو دعاګانې قبلېږي چې ما